په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدر منو اوریدونکو، زه نوریاس نوریم او په یوې بلې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په قطر کې نن بیا د طالبانو د پلاوي او امریکایي استازو ترمنځ خبرې پیل شوې. ویل کېږي خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته داخلې شوې. په کابل کې بیا د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت له طالبانو سره په احتمالي بین الافغاني خبرو کې د ګډون کوونکو پلاوي غړو ته د روزنې پروګرام پیل کړی دی. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زی دا خبرونه اوروي.
په قطر کې د امریکا او سوالو طالبانو سیاسي استازي خبرې کوي. د افغانستان د سولې وزارت وایي طالبانو سره د خبرو لپاره یو پلاوی روزي، او امریکایي سناتور ران جانسن ویلي د روسیې حکومت هغه ته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. په قطر کې د امریکا وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو خبرې بیا پیل شوې. هلته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورین نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې حساسې مرحلې ته رسیدلې او ډېر پرمختګ سوی دی.
دغه وروستي ټکي کېدای شي نن خلاص شي او یا ښایي سبا خلاص شي، اما په مجموع کې چې کله موږ د دوی سره غږیږو وایي ډېر ژر به پای ته ورسوي. ډېر امیدواره دي دواړه لوري، او خصوصا د طالبانو لوری چې ژر به اوسي.
په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو نه هم دور روان دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیزاد وایي چې د دې دور په پای کې به کابل ته ځي. د افغانستان د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت د طالبانو له سیاسي استازو سره د مذاکرو لپاره پلاوی روزي. د دې وزارت ویاندې نن ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی د دې لپاره روزل کېږي چې د افغانستان حکومت او خلکو ښه استازیتوب وکړي. د افغانستان حکومت په تمه دی چې په دوحه کې د خبرو په پایله کې به د امریکا استازي او وسلوال طالبان پر دې موافقه وکړي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وشي. د افغانستان د سولې وزارت ویلي چې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د خبرو لپاره 15 کسیز پلاوی تیار شوی دی، خو حکومت د پلاوی د غړو نمونه لا نه دی اعلان کړي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن کیف ته ورسېد. د اپریل له لومړۍ نېټې راهیسې چې ولادمیر زلینسکي د اوکراین جمهور رئیس ټاکل سوی، دا اول وار دی چې یو لوړ رتبه امریکایي چارواکی کیف ته ځي. په اوکراین کې د امریکا سفارت نن په یو رسمي بیان کې لیکلي چې جان بولټن هغه هیواد ته د دې لپاره تللی چې د اوکراین د خپلواکۍ او د اوکراین د خاورې له بشپړتیا د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړي. بولټن به له اوکراینی چارواکو سره ګوري. جان بولټن تر دې ورځې مخکې ټویټ کړی و چې په داسې حال کې چې د حکومتي ځواکونو او روسیه د پلویانو بیلت غوښتونکو ترمنځ جګړه روانه ده، د امریکا متحد ایالات د اوکراین د نوي ولسمشر ولادمیر زلینسکي د اصلاحاتو د پلان او د اوکراین د ثبات لپاره د هغه د حکومت د هڅو ملاتړ کوي. د اوکراین د گاونډي هیواد بیلاروس چارواکو هم ویلي چې جان بولټن به له ولسمشر الکساندر لوکاشینکا سره د کتنې لپاره هغه هیواد ته ورشي، خو د بیلاروس له لوري د دې کومه دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې او امریکایي چارواکو هم لا دا خبر نه دی تایید کړی. خو که داسې وشي بولټن به په تیرو شلو کلونو کې لومړی لوړ پوړی امریکایي چارواکی وي چې بیلاروس ته ورځي. امریکایي سناتور ران جانسن ویلي چې د روسیې حکومت هغه ته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. ران جانسن د امریکا د وسکانسن ایالت له جمهوري غوښتونکو سره تورانو دی. هغه د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو په یوه پلاوي کې روسیې ته د تګ پلان درلود. ران جانسن د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د اروپا او سیمه ییزو امنیتي همکاریو د برخې مشر دی. د جانسن دفتر پرون وویل چې هغه پلان درلود چې د روسیې له حکومتي چارواکو په روسیه کې له امریکایي سوداګرو د مدني ټولنې له سازمانونو او نورو کسانو سره وګوري. خو په بیان کې نه دی ویل شوي چې جانسن دقیقا څه وخت روسیې ته روان و. په امریکا کې د روسیې سفارت د دې بیان تر خپرېدو وروسته ویلي چې جانسن په دې سفارت کې د ویزې غوښتنه نه ده ورکړې او روسیې ته د تګ د پلان په اړه یې هم معلومات نه دي وړاندې کړي. د ایران حکومت ویل له امریکا سره به تر هغه وخته چې پر تهران خپل ټول بندیزونه لرې کوي ونه ګوري. تر دې وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې په مناسبو شرایطو کې له روحاني سره خبرو ته تیار دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په ټلویزیوني وینا کې ویل چې هیواد یې تیار دی چې خبرې وکړي، خو لومړی باید امریکا خپل ټول غیر قانوني، غیر عادلانه او غیر مناسب بندیزونه لرې کړي. روحاني ټینګار کړی چې هیواد یې هیڅکله هم اټومي وسلې نه دي غوښتي، او که چیرې د ایران ګټې خوندي نیسي له هغو مسؤلیتونو به وژسپکوي چې په 2015 میلادي کال کې د اټومي موافقې پر اساس یې لري. او د ترکمنستان په ختیځ کې پولیسو د هغو کسانو په نیولو پیل کړی چې د نقدو پیسو د قحطۍ له امله یې د پیسو د ماشینونو یا ای ټي ایم په وړاندې نوبت جوړ کړی دی او لیکي لیکي خلک ورته ولاړ دي. د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې وایي چې نیول شوو کسانو ته ویل شوي چې د ای ټي ایم ماشینونو ته دې په کتارونو کې نه درېږي او بېرته دي او هغوی بېرته خوشي شوي دي. په ختیځ ترکمنستان کې دولتي شرکتونو او نورو ادارو هم خپلو مامورینو ته ویلي چې د پیسو ایستلو لپاره د بانکي ماشینونو ته نوبت نه نیسي. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قولی بیرت محمدوف د اګست په 19 نیټه پر خپلو خلکو سخت انتقاد وکړ چې د ای ټي ایم ماشینونو مخې ته لینونه جوړ کړي وي او د خپل هیواد د مرکزي بانک مشر یې ترټلی چې د داسې ماشینونو پر استعمال سم کنټرول نه لري. په ترکمنستان کې د مامورینو تنخواوې د تقاعد پیسې او د زده کوونکو ماشونه یوازې د بانکي کارت څخه ترلاسه کیږي. د ترکمنستان خلک اجازه لري چې یوازې تر 200 منتو پورې چې $500 کیږي په ورځ کې له خپلو کارتونو وباسي. خلک د ډیرو پیسو د ایستلو لپاره حتی د شپې د ای ټي ایم ماشینونو مخې ته په لاینونو کې ولاړ وي او نوبت یې جوړ کړی وي.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم وګوري د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. ولاندې پر پرونو کې به واورئ چې په قطر کې نن بیا د طالبانو د پلاوی او امریکایي استازو ترمنځ خبرې پیل شوې. له د هېد امریکا غږ آشنا راډیو خبریال وایي خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته داخلې شوې دي.
ډېر امیدوار دي دواړه لوري او خصوصا د طالبانو لوري چې ژر به اوسي.
په کابل کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت بیا له طالبانو سره په احتمالي بین الافغاني خبرو کې د ګډون کوونکي پلاوي غړو ته د روزنې یو پروګرام پیل کړی. د هغه پلاوي چې نمونه یې تر اوسه نه دی اعلان شوی په دې اړه مو د چارو د یو کتونکو نظر هم اخیستی.
یو تعداد سیاسیون مخور شخصیتونه اعتراض کړی چې دا هیئت افغان شمول نه دی، همه شمول نه دی، موږ ته باور نه لرو.
په اورزګان کې د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیر شکایت کوي چې د میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړل شوي.
ان شاء الله پرسونل ډیر ستاسو موږ چې ماشونه پر وخت ورسیږي ماشو سره په تکلیف راچار امیر مالی راځي موږ د 2 میاشتې ماشوري بدلیږي.
په نړیوال مسایلو کې اورئ چې د ایران ولسمشر وایي ایران به تر هغو د امریکا له متحدو ایالاتونو سره خبرې ونه کړي چې واشنگټن پر تهران بندیزونه لري کړي نه وي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د خزو او ګوړې اچار دوه اونیزې خبرونې مهیروي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خرونو کې د اف ام په 3.5 چپه صافه وزي او ریدل شهید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په قطر کې نن بیا د طالبانو د پلاوی او امریکایي استازو ترمنځ خبرې پیل شوې. دا د دواړو لورو ترمنځ خبرونه هم پړاو دی چې د تیرې پنځشنبې په ورځ پیل شوې ده. د طالبانو د دوحه د دفتر غړي او ویان سهیل شاهین پر یو ټویټر لیکلي چې نن هڅه کیږي د یو توافق وروستي ټکی هم نهایي کړي. په دې اړه نن مخکې په دوحه کې د امریکا غږ آشنا راډیو له خبریال ایوب خاورین سره خبرې وکړې او ترې پوښتنه مې وکړه چې خبرې اوس کومې مرحلې ته رسیدلې دي.
مخکې تاسو وویل چې د افغانستان لوري د هیئت روزنه پیل شوې ده او په هیئت باندې د همدې نمایندګي کې چې دلته په قطر کې خبرې ډېرې پرمختللې دي نو د دې تمرکز او فکر هم پر راتلونکي ګام باندې شوی ده. دغه وروستي ټکي کېدای شي نن خلاص شي او یا ښایي سبا خلاص شي، اما په مجموع کې چې کله موږ د دوی سره غږیږو وایي ډېر ژر به پای ته ورسوي.
تر اوسه پورې د افغانستان حکومت د 15 کسیز مرکچی پلاوی چې په پام کې د بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي نمونه نه دی پیدا کړی او د هغه مسله و چې طالبانو هم پر انتقاد کړی و. آیا دا موضوع به هم نن پرون را برسېره شوې ده کله چې خبرې تر دې حد پورې رسیږي چې بین الافغاني خبرو ته تیاری نیول کیږي؟ آیا د دوی دا غوښتنه نه و چې باید د هیئت د پلاوی نمونه پیدا شي؟
د طالبانو غوښتنه د نمونو سره نسته، خو د تیر ور د حیات په تیر د ګلمندي او د حیات د غړي باید وي چې د افغانستان په دې اکل شو کالو کې چې د کابل په حکومت کې حضور درلود او یا په دې نظام کې شامل ول، د خبرین
صاحب د خلیل زاد ورسته او څرګندونو په وړاندې په قطر کې د طالبانو د دفتر کوم مغړو کوم عکس العمل خوځلای دی پرون هغه راپورونه خبر شول خلیل زاد په کلک رات کړل د دو طالب قمندانانو لخوا چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د یو توافق په نتیجه کې به امریکا د افغان ځواکونو له ملاتړ لاسته اخلي او دغه راز طالبان بیا هم کولای شي چې په افغان ځواکونو باندې حملو ته دوام ورکړي. خلیل زاد دغه راپورونه په کلک رات کړل.
پرون چې کله غونډه خلاصه شوه د 12 بجې څو شېبې د طالب مشرانو سره ودرېدلم، همدغه پوښتنه مې وکړه او دوی ویل چې هغه راپور هم سم نو، اول به د هغوی څوک دي دا قمندانان او ځواب یې هم سم نو، څه ضرور چې داسې راپورونو ته سره ځواب ورکړي.
خاورین صاحب تاسو چې اوس هلته یاست له نږدې د دواړو پلاو له استاذ سره ګوري، څه ویل کیږي چې په نن سبا کې به کوم یو توافق حاصل شي کنه؟
هو ډېر امیدوار دي دواړه لوري، او خصوصا د طالبانو لوري چې ژر به اوسي.
په د هغه کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال ایوب خاورین په کابل کې بیا د افغانستان حکومت د سولې ملک چې پلاوی له طالبانو سره د سولې احتمالي خبرو لپاره د افغانستان حکومت البته چمتووالی نیسي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي له څو ورځو راهیسې دغه ملک چې پلاوی تر اوسه نمونه نه دی په ډاګه شوی، په خپلو کې د ښې همغږۍ په هدف سره راټولېږي. خاطر پردیس نور جزئیات اوروي.
د سولې 15 کسیزه مرکچې پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره چمتووالی نیسي. په افغانستان کې د سولې وزارت وایي دغه مرکچې پلاوی د 4 ورځو راهیسې د یوې خپرونې په ترڅ کې په خپلو کې د ښه همغږۍ په خاطر سره بوخت دي. د دې وزارت ویاند ناجی انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې پروګرام موخه دا ده چې هغوی یعنی مرکچی پلاوی د سولې خبرو لپاره ښه چمتووالی ولري تر څو دوی هلته هغه ډول چې د افغانستان د حکومت او خلکو غوښتنه ده پر مخ ولاړ شي.
تر اوسه د 15 کسیزه پلاوی نوملړ نه دی اعلان شوی، خو ویل کیږي چې په دې خبرونه کې د ملکي خدمتونو اصلاحاتو کمیسیون رئیس نادر نادری، د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزي کوفي او د سولې علي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم ګډون لري. افغان حکومت په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د نهم پړاو خبرو پایلو ته سترګې په لاره دی. د سولې وزارت وایي د ناجی انوري د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل هر کله چې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ نهم پړاو خبرې پای ته ورسیږي، افغان مرکچی پلاوی به له طالبانو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین آزادي راډیو ته ویلي و چې د نهم پړاو خبرو وروسته به طالبان له افغان مرکچی پلاوی سره د یو طرف په توګه وګوري، نه د افغان دولت په استازیتوب. سهیل شاهین همداشان ویلي و چې تمه ده په نهم پړاو خبرو کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک وروسته شي. خاطر پردیس، آزادي راډیو، کابل.
پر همدې موضوع بیا هم خاطر پردیس د سیاسي چارو لکتونکي احمد سیدی سره مرکه کړې ده. د افغانستان د حکومت لخوا د 15 کسیز پلاوی مرکچی پلاوی د روزنې پر مسلې او لومړی په دې اړه د هغه نظر پوښتئ چې آیا د طالبانو استازي به له دغه مرکچی پلاوی سره په بین الافغاني خبرو کې کښېني؟
ګر چې زه داسې معلومات نه لرم چې دغه 15 کنه څوک دي، د چاره تاکید شوی وزارت دولت سره په یو ورکشاپ کې دي، زه دومره زیات معلومات نه لرم، دومره اوریدلی چې هیئت تاکل شوی. اما یو تعداد سیاسیون مخور شخصیتونه اعتراض کړی چې دغه هیئت افغان شمول نه دي، همه شمول نه دي، موږ پکې باور نه لرو. تر هغه وخت پورې چې هیئتی چې د افغانستان تاکل کېږي همه شمول نه وي، نتایج هم دغه کار نتایج هم دومره موثر و ثمربخش و نه وي.
بله جناب سیدی صاحب، دغه ټیم کولای شي چې دا اوس کوم ټیم باندې چې یا کوم مذاکراتي ټیم چې د حکومت له لوري ترتیب شوی دا 15 نفری، دغه ټیم کولای شي له طالبانو سره د افغان سولې په تړاو باندې خبري وکړي؟ یا په بل معنا کده پوښتنه ده، داسې وپوښتم چې طالبان غواړي له دغه ټیم سره کینی خبرو ته؟
طالبان د دولت سره، د حکومت سره نه کینی، اما دغه هیئت چې د یو جناد طرف نه، د یو سیاست له طرف نه، له یو ګوند طرف نه، له یو شخصیت طرف نه لاړ شي مشکل نه لري. نور جناګان هم دي، نور شخصیتونه په خپله مسکو کې هم لاړې، دولت هم لاړې، نور ځای هم لاړې، نور درو تپیدي. اما
تاسو نمائندگی د وزارت دولت د سولو کې طالبان په دې ادرس تاسو سره مذاکره نه کوي.
بله سیدی صاحب، په قطر کې مهاله نهم پړاو خبرې روانې دي د طالبانو امریکایانو لور یو دلته افغان حکومت هم د یو ټیم د جوړیدو په حال کې دی چې یا جوړ شوی دی. څه فکر کوئ کچیرته د طالبانو د امریکایانو ترمنځ توافق لاسلیک کیږي او افغانان یا دغه ټیم سره طالبان نه کینی، نو دغه سوله ستاسو په نظر باندې یو افغاني سوله کیدی شي؟ بیا
دغه مذاکرات چې په قطر کې د آقای خلیلزاد او طالبانو په مخ کې روان دي، دغه مذاکرات افغاني نه دي، ملی نه دي، د افغانستان د خلکو نمایندګي نه دي. دغه مذاکرات د امریکایانو په طالبانو کې دي. بیا نه هر فیصله چلته کیږي، هر امضا چې کیږي تر هغه پورې چې د افغانستان حکومت، دولت، خلکو، احزاب، مخور شخصیتونو پکې نقش ونه لري، دغه صلح شکنونده وي، دوامدار و نه وي، بلکې یو کار کوي چې یوازې بیرغونه به تبدیل شي، جنگ به دامه پیدا کوي.
د سیاسي چارو کتونکی احمد سعیدی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه وازی اوریدلی شئ. په اورزګان کې د جګړې د لومړي کرښې سرتیري شکایت کوي چې د میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرفترین کور ته نږدې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د پرتو سرتیرو حال اخیستی. ډیرو سرتیرو ورته ویلي چې د تنخواو ستونزې لري او دا مسله د دې سبب شوې چې ډیر ملګري، ډیر سرتیري خپلې دندې پرېږدي. د ازادي راډیو خبریال دغه شکایتونه د دې ولایت د امنیې قوماندانۍ له مسؤلینو سره هم شریک کړي دي. نور به د شرافت پر پورته واورو.
زه د ترینکوټ ښار څخه 15 کیلومتره لرې د کفترخانې سیمې ته راغلی یم. دغه سیمه له تیرو څه کم څلورو کلونو راهیسې د جګړې لومړۍ کرښه ده او هر ورځ او شپه د درنې جګړې شاهد وي. دغلته په مرچلو کې ناست پرته له افغان سرتیرو بل څوک نه تر سترګو کیږي، ځکه هر ثانیه او دقیقه د مرګ ویره وي. دغلته افغان پوځیانو د ځانونو لپاره مرچلې په ځمکه کې جوړې کړي، ځکه هغه مخکې شته کورونه او باغونه د تیرو څه کم درې کلنې جګړې پر مهال لوټي لوټي سوي. شراغا تیموري په یاد سیمه کې د یوې امنیتي پوستې قومندان دی. د خپل توپاک په درې رنګه بیرغ ښایسته کړي او خپل په مرچله کې ناست دی. زما په لیدو سخت خوشاله شو او سمدستي مې مخې ته راغلی، ځکه زړه یې لګیلو ډاکو. تیموری ته د دې فرزای چې زده مرکه بلنه ورکړم، خپلې ګیلا وکړه چې تاسو ولې زموږ ژغ تر لوړ پړو چارواکو نه رسوي. د ازادي راډیو ته ول چې په ورځ د جګړې په لومړی کرښه کې جنگیږي، خو ماشونه یې لوړ پړي مشران په یو نوم او بل نوم ترې ګرځوي او خپل شخصي جیبونه ته اچوي. تیموری وای دغلته د دوه لستنو پولیسو پر سر کومندان دی، خو یې له تیرو 15 میاشتې راهیسې نه دته او نه هم ملګرو ته ماشونه ورکول سوي.
شراغت یموری ما اصلی د چوری د لسوالی اوسیدونکی هم دلته وس په اول کمربند کې پروت یم. پوسټه لرم یو خدای ماشاد ستونزې ګوره چې اسکر دي خورم په کمربندو کې ناس ټوله. ان شاء الله پرسونل ډیر ستا مونږ چې ماشونه پر وخت ورسیږي. ماشو سر په تکلیف یو قاتون نه ور جوړي، بل چې ور جوړي هغه په 2-3 میاشت کې ور جوړي. د 2-3 میاشت ماش په لبلاړي دا خو موږ په وسنه د پرچار امیر ملي راځي. موږ د 2 میاشت ماش وړي بدلیږي. خپل کمربند می ساتلې دي، خپل وظیفه سر کوو چې کمانډانی توار شي امیر ملي بدل سوي دي. راځي څو میاشتې بعد راځي. اول ځ خپل ځان درشه زه وډه مندانی سره لازم ما د سلور 500 میاشت ماشه ولید. زوړ امیر مالجه دا د وځبل ناسه غول ماستر دی ماشه نسنو بلز ما ماش لاړی وځ چاتوم پر چاب غار کن څنګه و.
د پوسټي دغه کومندان دغه راز ازادي راډیو ټول چې یو شمیر ملګرو یو کلونه کلونه دندې تر سره کړی او ټفیان هم سول، خو یو افغاني ماش د دولت له لوري نه دی ورکول سوی چې ورسته دندې فریشول او د پولیسو له لیکو څخه ووتل.
ما دا جو وست ټیک یعنی جلس کاله کې چې زدا دي کارټون اسناد نارڅلرم په دې جلس کاله کې ما یو ورځ ناغنه د کړه دام په اول کمربند کې ناسم. نو پر دا رقم بل خو خبریا صاحب ناس کار ګریږي، نو بل ګریږي د چا ماشنه پر وخت رسیدلې دی. دنج پرې شي دی وسول ما سره د ودرې نه پرځه غو دند پرې شول. نو وسم نه پر دوه ځغام پرېږي، نو خو ماشاده پر وخت نه رسیږي.
یوازې تیموري نه دي چې د جګړې په لومړی کرښه کې جنگیږي، خو ماشونه شخصي جیبونه ته ځي. د ترینکوټ ښار اړوند د سولې فونمي ویبل سیمه تراغلم. دغه سیمه هم د جګړې لومړی کرښه ده. په دغه سیمه کې په مرچله کې له وسلوالو طالبانو سره ګوته پر ماشه ناست یو بل سرتیری سالم محمد سمسور بیا ازادي راوړي ته داسې وویل.
نوم یې سالم محمد سمسور دی، عسکري مې دنده ده. زپله دره کوترخانې د کمربند سیمه د بجه کوترخانې په سیمه خلینو خلینو خزیه مې تا ولیدلې، ځایونه مې تا ولیدل. دا په دغه مچکه کې موږ جنګیر دغه چې موږ د اوزیه ده او د بل نور دغه وګانو ده همدغه سې و چې ماشینې ژوندي ورک شو چې برای هغه عسکري پرېښول، هغه زیات عسکري پرېښول چې موږ ماشینه سره کم ورک شو او د دې پوښتنه چا نه کړه چې دا څنګه ماشینې څنګه ورک شو.
د جګړې د لومړۍ کرښې دغه سرتیری وایي که چیرې پر وخت اکمال او ماشینه یې پر وخت ورکول سي نو هیڅکله به هم وسلوال طالبان پر دې باندې برلاسي نه سي. ازادي راډیو د جګړې د لومړۍ کرښې د دغه سرتیرو ستونزې د اروزګان ولایت د امنیه قومندانۍ له مسؤلینو سره شریکې کړې. د دغه ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجري بیا د ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادو سرتیرو خبرې رد کړې. دوی وایي ټولو سرتیرو ته یې پر وخت معاشونه ورکړي او د هیڅ یو سرتیري معاش هم چا نه دی خوړلی.
مکمل پورا به کسی که خدمت میکنه دی وطن ما مکمل بر از یا امو هم مرکز هم ولکاب مرکز ما کس بانکی هست، میرن از بانک میگیره، یک تعداد محدود کسا کارتای بانکی نداشته باشن از آمریت مالی بر نماینده هایشان و معتمدینشان توضیح میشه. تا هنوز کدام شکایتی به ما نرسیده روی در ارتباط، اگر کدام چنین شکایتی به ما رسیده باشه حیات توضیح میشه در ساحه و از پیش بازخواست.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم دغلته چارواکو ویلي وو چې په دغه ولایت کې ځکه وسلوال طالبان پر افغان سرتیرو برلاسي دي چې د پولیسو تشکیلات کم دي او د پولیسو لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه ده. اوس اندېښنې دا دي که چیرې د پولیسو ماشونه او دغه ډول نور حق حقوق یې شخصي جیبونو ته ځي نو شتا پولیس به هم له دندو لاس پر سر سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کندز ښار اوسیدونکي په ښار کې دننه د پوځي وسایطو له ګړندي تګ څخه شکایت کوي. د ازادي راډیو خبریال وایي اکثره پوځي وسایل د ترافیکو اصولو ته د اصولو پام نه ساتي او په ډېر سرعت واټونو کې تګ کوي چې د ترافیکي پیښو پر خطر سربیره خلکو ته یې ډېرې ستونزې هم راولاړې کړي دي. په دې اړه نور حال له کندز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین په راپورټ کې.
د کندز اوسیدونکي په ښار کې د پوځي وسایطو ګړندي تګ څخه شکایت کوي. د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې له یو خوا د کندز ښار واټونه خورا تنګ دي او بل خوا بیا د افغان ځواکونه په دننه ښار کې پوځي وسایط په ډېر سرعت سره چلوي او اصلا د عامو وګړو ژوند ته پاملرنه نه کوي. د کندز ښار دوه تنو اوسیدونکو محمد نعیم او رضوان الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کندز کې د امنیتي وسایط لکه ټنګ رنجر دغه په ډېر سرعت سره تیز د سرکو کې تیریږي، سه هیڅ چاته پام نه کوي. کوم وخت ترافیکي پیښې هم رامنځته کیږي.
د کندز کې د نظامیان سي ډېر پاملرنه نه کوي. ترافیکي پیښې راپېښې ډېر په سرعت باندې ګرځي او قانون نه مراتوي. هر ځای ګوره سي ټکر کوي او د ګرد ملکي خلک ترېنه په عذاب دي، فقط لکه سړک خاوان سي.
د دوی په خبره چې د افغان پوځیان اصلا هیڅ د ترافیکو اصولو قوانین نه مراتوي او دغه راز په دننه ښار کې د بې نظمۍ او د ترافیکي پیښو سبب هم کیږي. د کندز پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي محصلې ښکلا کاکړ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
زه خپله یو محصله یم، کله چې موږ پوهنتون ته ځو د رینجر د نظامي خلقې سم نه ځي، د موټرونه ترافیک پیښې رامنځته کیږي. موږ سم له ښاره تېرېدلی نه شو او ډېر ستونزې سره مخامخ کیږو. ترافیکي قوانین هیڅ نه مراتوي، دوی ډېر بېغوري کوي.
د کندز ولایتي شورا هم د خلکو د خبرو په منلو سره وایي چې دغه ستونزه یې په وار وار په امنیتي غونډو کې یاده کړې ده خو تر اوسه پورې ورته رسېدنه نه ده شوې. د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری په دې اړه وویل. موږ هر ورځ په ښار کې د ترافیکي پیښو شاهد یو چې د پوځیانو بېغوري له کبله رامنځته کیږي او موږ له اړوند چارواکو غواړو چې دغې ستونزې ته رسېدنه وکړي تر څو په ښار کې د بې نظمۍ مخه ونیول شي. بلخوا د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي هم دغه ستونزه مني او زیاتوي چې د ولایت رهبرۍ په دې اړه یې د امنیتي او دفاعي ارګانونو چارواکو ته سپارښتنه کړې تر څو په ښار کې د پوځي وسایطو د ګړندي سرعت مخه ونیسي او له سرغړوونکو سره قانوني چلند وکړي. ښاغلی مرادی په دې اړه وویل.
امنیتی چارسه کې البته په دې باندې جدي پریکړه وشوه، د کندز والي له ورته امنیتي ځواکونو ته لارښوونه وکړه. هغه کسان چې د نظامي وسایطو په تیز رفتارۍ کې غفلت کوي، چې په دې برخه کې دوی په ډېر سرعت سره په ښار او شاوخوا سیمو کې خلک ځوروي، د هغو سره قانوني چلند وکړي.
د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی، له دې وړاندې هم کندوزیانو په دې اړه شکایتونه کړي وو، خو تر اوسه پورې دغې ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې. خلک وایي چې د امنیتي ګواښونو او د جنایي جرمونو برسیره په ښار کې د پوځي وسایطو ګړندي تګ هم د خلکو پر وړاندې ننګونې جوړې کړې دي. اجمل آریان، آزادۍ راډیو، کندوز.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران له امریکا سره خبرو ته شرط کېښود. ایران ولسمشر حسن روحانی وایي لومړی باید متحده ایالات پر ایران د بندیزونو د لرې کولو لپاره اقدام وکړي، بیا به تهران خبرو ته چمتو شي. د ولسمشر روحانی دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل په مناسبو شرایطو سره آماده دی چې د ایران له ولسمشر سره وګوري او د دواړو هیوادونو پر لانجمنو مسایلو ورسره خبرې وکړي. فریبا ظاهر تفصیل اوروي.
د ایران ولسمشر وایي تر هغو به له امریکا سره خبرې ونه کړي چې پر دې هیواد د واشنگټن بندیزونه نوي لرې سوي. د خبره د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په یوې وینا کې وکړه چې د دې هیواد په دولتي تلویزیون کې په ژوندۍ بڼه خپرېده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون دوشنبه د فرانسې په بیاریتس ښار کې د جی او هیوادونو په سرمشریزه کې روحاني یو عالي مذاکره کوونکی وباله او ویل چې د مناسبو شرایطو په رامنځته کېدو سره به له نوموړي سره وګوري. هغه همدار زیاته کړې چې په څو اونیو کې د ایران له ولسمشر سره لیدنه رښتونې ښکاري. د ښاغلي ټرمپ په خبره فکر کوي چې ولسمشر روحاني غواړي له ده سره وګوري. که څه هم د ایران ولسمشر د اګست په 16 د ولسمشر ټرمپ د خبرو په دوام کې وویل چې که وپوهیږي چې له یو چا سره یې لیدنه نتیجه لرلی سي نو مخ به ونه ګرځوي. د دې اشاره د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې رامنځته شوی اقتصادي وضعیت ته وښو، په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په نننۍ وینا کې حسن روحاني په ښکاره شرط کېښود چې لومړی باید امریکا اقدام وکړي او پر تهران د ده په وینا ټول غیر قانوني، غیر عادلانه او یو اړخیز بندیزونه لري او بیا به ایران خبرو ته چمتو کېږي. د امریکا ولسمشر د پرونیو خبرو په یوې برخې کې پر دې هم ټینګار وکړ چې ایران نسی کولای اټومي وسله او بالستیک توغندي ولري، خو په دې اړه د ایران ولسمشر خپل پخوانی دریځ بیا تکرار کړ چې هیواد یې هیڅکله اټومي وسله نه غواړي. ایران تل ویلي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی. حسن روحانی نن زیاته کړه چې که یې ګټې خوندي نسی نو تهران به د 2015 کال اټومي تړون د ژمنو ماتولو ته دوام ورکړي. د دوه هیوادونو ترمنځ وروستۍ لانجې هغه مهال ډېرې سوې چې امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي تړونه ووتله او پر تهران یې لا ډېر بندیزونه ولګول. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد ځپلی دی او حتی پر حکومت د ایران د خلکو غصې او انتقادونه یې راپارولی دی. دغه مسله د امریکا ولسمشر هم پرون یاده کړه او ویل چې د ایران اقتصاد زیان لیدلی دی او زیاتوي چې دی نه غواړي د ایران د خلکو دا وضعیت وویني، خو تر څنګ یې نه غواړي ایران اټومي وسله ولري. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د یو لړ ډیپلوماتیکو نوښتونو په ترڅ کې پرون هیله وښوده چې وکولای سي په راتلونکو اونیو کې د ټرمپ او روحاني ترمنځ د خبرو زمینه برابره کړي.
ستاسو له پیغامونو
حضرت پروان خبرې کوم. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د غربي سیمې څخه موږ د حکومت نه دغه خواهش چې دلته زموږ سړکونه دي باید د ولایت سره وصل شي او ولایت دې د ولسوالۍ ځانو سره وصل وي. باید داسې نه چې موږ د کونړ، ننګرهار، لغمان نه تېرېږو او خپل ولایت ته ولې تاریخ ولې نه ځو خپل ولایت ته چې سړکونه باید وصل شي. او زموږ د حکومت نه دغه خواهش د دغه خام سرکونه کې موټرونه چپکیږي او ډېر داسې حادثې شوي دي او خدای دې نور زمونږ وطن کې سوله او آبادي راولي.
کاکر د کندهار څخه فیصله په تماس کې موږ د ویزار چې مالیه افغانستان دی پر ویزار چې مالیه باندې او ښاغلی رئیس موږ د حکومت چې دغه د تقاو د مامورینو تقاو چې تاسو په کال کې یو اړ یو کوي نو دا خو د یو مامور شخصي پیښې دی حکومت څخه ګرځولي دي ځینې په پخوا کې په نړۍ کې خو نو اوس یو ځای د حکومت سره پرچې دي حکومت پیښې نه ولې دا یو ځای یو مامور څه نو کوي چې هغه یو خپل کار کوي یاس یو کور په جوړ کې یا یو دکان په جوړ کې یا یو ویته یو دکان په خلاص کې نو دا به بهتري او کبه دا بهتري چې دا شکایتونه دي او دا تقاوت مامورین او سونه زیر ولکېږي او دا پروسه ورځ پروسه دا خوله اوسلند اسول چې واسه کابل او بس دا سوچ ته دا در تقاوت کار څخه نه پاسې خېږي دا په یو میاشم نه شخص ولای نو زما پر وزارت مالیه باندې هم دا زغ دی او خدای شره باندې باندې هم دا زغ دی بس نور مو وخت نه نیسم و سلام د خدای په امان
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا ستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پریخو کورم ودان په دې هله چې مسول چارواکو هم دغه پیغامونه اوریدلی یو ستاسو ستونزو ته مټه راوون غاړي پام دې سره د خبرونه دوه مینې مایته ورسېدو فرشته جلال زی په سټډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کی
په قطر کې د امریکا او سوال طالبانو د سیاسي استازو خبرې بیا پیل شوې هلته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريال ایوب خاورین وایي چې په افغانستان د سولې په اړه خبري حساسې مرحلې ته رسیدلې او په خبرو کې زیات پرمختګ شوی د افغانستان د سولې د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د طالبانو له سیاسي استازو سره د مذاکرو لپاره یو پلاوی روزي د دې وزارت ویان دي نن ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی د شی هماهنګۍ لپاره روزل کیږي ترڅو د افغانستان د حکومت او خلکو مناسب استازیتوب وکړي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولتون نن کیف ته ورسید دی به د اوکراین جمهور رئیس د ولادیمیر زلنسکي تر رسیدو وروسته لومړی لوړ رتبه امریکایي چارواکی چې هغه هیواد ته سفر کوي امریکایي سناتور ران جانسن ویلي چې د روسیې حکومت هغه ته د ویزې لورکولو ډډه کړې ده دا جانسن دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې هغه د روسیې له حکومت چارواکو په روسیې کې له امریکایي سوداګرو او د مدني ټولنې له سازمانونو او نورو کسانو سره د کتلو نیت درلود خو په واشنگتن کې د روسیې سفارت ویلي چې جانسن د دوی څخه د ویزې غوښتنه نه وکړي او د ترکمنستان په ختیځ کې د پولیسو د هغو کسانو په نیولو پیل کړی چې د ای ټی ایم یا د بانکونو د څخه د پیسو د رایستلو ماشینونو ته په لاین کې ولاړ وي د ترکمنستان حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې په ورځ کې تر 200 مناتو چې 50 ډالره کېږي زیاتې پیسې له خپلو بانکي حسابونو په نقد ډول وباسي خلک د ډیرو پیسو ایستلو لپاره د رپورټونو پر اساس حتی د شپې لخوا د ای ټی ایم ماشینونو ته نوبت نیسي
خاطر پر دې سپورټي خبرونه وړاندې کوي او له هغه وروسته د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه د خزر لپاره او ګوډي اچار مهیروي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د فوټبال غوړ لیکس شالیو په درشل کې سبا چهار شمې طوفان حریرو ته موچهای عمل وبدل دی بل پر وړاندې د لوبي ډګر ته راوځي د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشرات مسول شفیع شاده د سي شمې پورز ازادي رډیو ته ویل چې د فوټبال غوړ لیکس شالیو به روان هجری میاشت تر 28 نیټې پورې دوام وکړي
په ادامه مسابقات لیگ برتر فصل 8 م لیگ برتر فوټبال افغانستان فردا چهار شمه ششتم بلا مسابقه بین تیم طوفان حریرو و موجای آبو صورت میگیره و این مسابقات در فردا ساعت 6 شب ما در سالهای گذاشتم توانستیم از طریق لیگ برتر فوتبال افغانستان استعدادهای خوب را پیدا کنیم که مورد جذب تیمای ملی خود هم تیمای ملی زیرسن و هم چنان بزرگ سالان ساختیم رفت شدن اونا
در غلی کرکل در افغانستان فوتبال فدراسیون لخواد ملی تیم لپاره در نوی و استعدادون در جلبه و لپو مخه جوریگی د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د بنگلاديش پر وړاندې د یوازنی ټیسټ لوبي په نوملړ کې شامل لوبغاړي د یاد لوبي لپاره بشپړه چمتووالی لري د افغانستان د کرکټ بورډ په فیسبوک صفحه کې همدارس لیکل شوی چې لوبغاړي اوس مهال د متحده عربی امارات د ابو ظبي په شیخ زاید لوبغالي کې پر خپلو تمریناتو بوخت دي. د دې ترڅنګ په کابل لوبغالي کې هم د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوي ترمنځ د درې اړخیزو شلوریزو لوبلړۍ لپاره لوبغاړو تمرینات پیل کړي. د یادولو ده چې یوازینی ټیسټ لوبه د سپتمبر په 15 او تر 9 پورې به دوام ومومي او د درې اړخیزو لوبو لوبلړۍ بیا په 14 پیل او تر 24 پورې دوام پیدا کوي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمې نړۍ په دې خپرونه کې ملکه سوریا در پیژنو. د افغانستان په تاریخ کې هغه میرمن چې تر نورو یې زیاته هڅه د افغان میرمنو د ازادي، تعلیم او هویت پیژندنې لپاره کړې ده.
دا د نویو علومو سره آشنا و.
مادر عزیزم یک زن فوق العاده بود.
په هغه زمانه کې حتی ځانګړې محکمه د ښځو لپاره جوړه شوې وه. قاضیان
که اماني تاریخ لږ څه وباسو هم د ملکه سوریا کارونه په خپل ځای باندې ډېر زیات وزن لري.
ملکه سوریا څوک وه؟ هغې په افغانستان کې د ښځو لپاره څه وکړل او اوسنۍ میرمنې له ملکې سوریا څه الهام اخیستلی شي؟ دا خپرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې چې فرشته غنی وړاندې کوي.
افغانستان کې چې کله د شاه امان الله خان خبره کیږي سم د واره د هغې ښځې انزور مهم سترګو ته دریږي چې تل یې تر څنګ ولاړه وي او د افغان ښځو رسا غږ پاتې شوې ده. دا ښځه ملکه سوریا نومیږي چې په 1221 لمریز کال کې په دمشق کې زیږېدلې ده. ملکه سوریا د خپل شاهانه ژوند په لومو کې بنده نه شوه، بلکې د خپل وطن ښځو ته یې هم پام وکړ او د دوی لپاره یې د زده کړو، کار او خپلواکۍ غم وخوړ او ځینې هغه کارونه یې وکړل چې د ښځو لپاره یې د لومړنیو او بنسټیزو کارونو په توګه حسابولی شو. ملکه سوریا د محمود طرزي په څیر د یو ستر انسان په کور کې رالویه شوې وه او بیا د شاه امان الله خان د ژوند ملګری شوه چې دې دواړو شخصیتونو د هغې په فکر او ژوند اثر کړی وو. شاه امان الله خان او ملکه سوریا د کم عمر نجونو په ودونو بندیز ولګوه. د انجلۍ لپاره یې 18 او د هلک لپاره یې 22 کاله د واده عمرونه وټاکل. تر څنګ یې دا خبره هم وکړه چې هیڅ نارینه له یو زیات ودونه نشي کولی. د علومو اکاډمۍ علمي غړی استاد حبیب الله رفیع وایي ملکه سوریا یوه لوستې میرمن وه او د خپل وطن د ښځو ستونزې یې درک کولې.
د ترجی کورنۍ د امیر عبدالرحمن خان لخوا د هیواد نه شړل شوې وه او په دې فرصت کې محمود طرزي هم په ترکیه کې زده کړې وکړې. د دې لور ملکې سوریا هم هلته زده کړې وکړې. نو دا د نویو علومو سره آشنا وه، په نویو علومو پسولل شوې وه میرمن وه، روښانفکره میرمن وه. حضرت امان الله خان د خپلې میرمنې په مشوره او په هڅونه او د خپلې خواښې په هڅونه په کابل کې په 1300 کال د مستوراتو لیسه جوړه کړه او د دې مستوراتو د لیسې مدیره اسما رسمیه د محمود طرزي میرمن وه. عمومي څارنه یې ملکې سوریا کوله.
شاعر او لیکواله نعیمه غنی وایي ملکې سوریا ځان د ماڼیو په دیوالونو کې ایسار نه کړ، بلکې راووته او د ټولنې د بدلون لپاره یې هغه څه وکړل چې مخکې نه و شوي.
ملکه سوریا چې کوم کارونه کړي دي که د اماني تاریخ لږ څه وباسو هم د ملکه سوریا کارونه په خپل ځای باندې ډېر زیات وزن لري. ملکه سوریا ځان د قصر ته پر پردو کې ایسار نه کړ او داسې یې ونه انګېرله چې یوه ملکه یم. هغې له خلکو سره مستقیم ارتباط پیدا کړ، له خلکو سره کار شروع کړ، خصوصاً له مرمنو سره کار وکړ او هغه مبارزه یې یعنی داسې کړه چې ښځو ته ور وښودل چې یوه ښځه یوازې د ښځې له ادرسه هم مبارزه کولی شي.
د ملکه سوریا په هڅو د شاه امان الله خان د پادشاهۍ په مهال ښځو ته ځانګړی اخبار ارشاد النسوان هم چاپېده. استاد حبیب الله رفیع د دې اخبار په اړه راته وایي
ارشاد النسوان هغه جریده وه چې کله د مستوراتو ښوونځی جوړ شو دا جریده هم ورسره نشر شوه او د دې جریدې مدیره اسما رسمیه د ملکې سوریا مور و روح افزای معاونه و چه غد محمد زمان خان ترجی لور وه دې دواړو، لیکن نمونه یې نه پې لیکل، نمونه به دوی مخفف لیکل او دا اخبار یې داسې چلاوه چې ټول مسایل ښځینه وو. مثلا یو وخت غونډه شوې وه د باغ بابر په باغ کې د نوروز په وخت، هلته ښځینه بازار جوړ شوی و، دوکانداران هم ښځې وې او چا چې سودا ځینې کول هغه هم ښځې وې. یعنی بابر باغ ته یوازې ښځې پرېښودې، د هغو خبر هم پکې نشر شوی. حتی د هند یوې رقاصي خبر پکې نشر شوی چې هغو خپلې پیسې یوې خیریه مؤسسې ته ورکړي. یعنی کوشش یې کاوه چې د اخبار ټول مطالب په ښځینه دنیا راټول وي.
د شاه امان الله خان په دوره کې د ملکې ثریا په غوښتنه د ښځو ځانګړې محاکمه رامنځته شوه چې د ښځو ستونزې پکې څېړل کېدې. د افغانستان د نوښت، سولې او پرمختګ مؤسسې مشره صفیه صدیقي وایي کوم کارونه چې په ټولنیز، حقوقي او سیاسي ډګر کې ملکې ثریا او شاه امان الله خان وکړل، ځکه دا ارزښت وړ دي چې تر ننه یې د ښځو په ژوند ژوره اغیزه کړې ده.
لومړنی هغه څه چې واقعا د دې هېواد ښځې باید په باندې وویاړي، هغه تعلیمي برخه وه چې هغه ډېره زیاته مهمه وه. په شاهي کورنۍ کې داسې رواج و چې کله چې به ناوې کور ته راغله، د ناوې پړونی به سړي جیک بیا به یې نه پوښتنه کوله چې اوس رانه وغواړه چې څه درته درکړم. کله چې دا ځي په شاه په کورنۍ کې، کله چې د شاه د مېرمنې د مخې نه پړونه پورته کوي، هغې ته وایي چې ملکې اوس غواړه چې څه درته درکړم. هغه ورته وایي چې زه یوازې د افغانستان آزادي غواړم. شاه امان الله اک دک پاتې کېږي چې دا څرقم غوښتنه درنه وکړه. یعنی وګورئ دلته چې هم د ښځې رول، هم د ښځې هغه سیاسي بصیرت او همدارنګه ښځې ته هغه آزادي ورکول چې پرې باندې باور شته.
د نیمه نړۍ په خبرونه کې د افغان ښځو د ژوند پناهوالو او بریاوو غږیږو. د خبرونه هر سه شنبه د مازیګر په 3:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 3:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
ملکه ثریا د خپل ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو ترڅنګ یو مهربانه مور هم و، خو هغه مور چې د خپل ماشومانو په زړونو کې د هیوادنې مینې تخم شیندلې. شاه امان الله خان او ملکه ثریا شپګلونې او څلور زامن درلودل. د شاه امان الله خان او ملکه ثریا لور شهزادګۍ هندیه وای مور یې تل د ټولنیز عدالت، هیوادنې مینې او مبارزې درسونه ورکړي دي.
مادر عزیزم یک زن فوق العاده بود.
زما ګرانه مور یو فوق العاده ښځه وه. داسې مور نه وه چې هره شیبه مو په غېږ کې واخلي او ښکل مو کړي. ډېر کله یې موږ ته ټولنیز درس راکاوه. هغې یو لوی زړه درلوده. د مستوراتو په نوم یې د نجونو لومړنی ښوونځی جوړ کړ. لومړی زما مشرې خویندې امنه، عابده او ملیحه ښوونځي ته ولېږلې او ورته یې ویلي وو چې تاسو باید له نورو نجونو سره توپیر ونه لرئ.
شاه امان الله خان او ملکې ثریا د ښځو د ازادۍ لپاره دومره کار وکړ چې د هغه وخت روحاني شخصیتونو یې سخت مخالفت وکړ، ان تر دې چې په کفر یې توران کړل. او همدا مسأله د دې سبب شوه چې تاج او تخت ترې پاتې شي او له افغانستانه وتلو ته مجبوره کړای شي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد زرغونه زیور وایي هغه بدلون چې شاه امان الله خان او میرمن یې غوښت په دې سبب دوام ونه کړ چې شرایط ورته برابر نه وو.
امان الله خان ډېر وخت اروپا ته لاړ، د اروپا نه چې راغی د ځان سره خپلې نوې نظرې او مفکورې راوستې، خو مشکل دا و چې په افغانستان کې هغه شرایط لا زمینه دومره برابر نه وه. مسواد کم و مخکې د امان الله خان د دورې نه په کابل کې ښځو چادري بیا اغوستله، مګر د چادري په څنګ کې لباس و چې هغې ته دلاغ ویلې هغه بیا اغوستله. نو کله چې د چادري او د دلاغ په څنګ کې دفتن داسې اروپایي لباس ورو ورو رامنځته شو، دغه هم دفتن په خلکو باندې بد اثر وکړو او خلکو بیا په امان الله خان باندې دغه کوچې د کافر شوي دي. اروپایي لباس او اروپایي فرهنګ دلته رایجي.
استاد حبیب الله رفیع بیا وایي چې شاه امان الله خان د خپل حکومت پر مهال یو شمېر نجونې د ملکې ثریا په غوښتنه ځکه ترکیې ته ولېږلې چې هلته د طب په برخه کې زده کړې وکړي او بیرته راشي په افغانستان کې کار وکړي، خو بهرنیانو دا مسأله د شاه امان الله خان پر ضد وکاروله.
د حضرت امان الله خان دغو پروګرام سره چې نجونې ترکیې ته لېږلې دغو سره مخالفت وشو. په دې مخالفت کې د انګریز لوی لاس و. انګریز نه غوښتل چې افغانستان پر مخ ولاړ شي، ځکه که افغانستان آباد او پرمختللی شي نو بیا دوی هندوستان نشي خوړلی. په همدې ترتیب په قبایلو کې چې هغه ډېر په مذهب ولاړ خلک دي. د شینوارو کې داسې اوازه خپره کړه چې امان الله خان نجونې خارج ته لیږي او دا د افغانستان بې‌ناموسي ده. دوی مخه ورته ونیوله چې دا نجونې راوګرځوي، لیکن کله چې دوی سړک ته راورسېدل نجونې تېرې شوې وې. بیا دوی د خپل قهر د سړولو لپاره په ننګرهار حمله وکړه او د سراج العمارت ماڼۍ ته یې اور واچاوه او بالاخره امان الله خان مجبور شو چې هغه نجونې بیرته د ترکیې نه راوغواړي. نو په دې ترتیب داسې یو افراد د باعث شو د افغانستان هغه لس کلن اصلاحات او د امان الله خان هغه لس کلن خدمتونه چې هیواد ته یې کړي وو هغه له منځه ولاړ شي او حکومت د غلو لاسته ولوي.
خو صفیه صدیقی بیا د شاه امان الله خان او ملکې ثریا دا کار ستایي چې ګواکې ازادي او بدلون یې له خپل ځانه پیل کړ. د غلی صدیقی په خبره کچیرې په سیاسي ژوند کې شاه امان الله خان لومړی خپل میرمنې ته ازادي نه وای ورکړې، نو د ښځو د ازادۍ او حقونو لپاره کړې مبارزې یې مطلوبه نتیجه نه شوای درلودلی.
یو زمونږ فرهنګي ژوند ده، یو زمونږ سنتي ژوند ده، یو زمونږ سیاسي ژوند. په سیاسي برخه کې سیاستمداران باید ازادي د خپل ځانه شروع کړي او د نورو خزو د پاره سړی باید ازادي ونه غواړي. ازادي شروع لزانه کیږي، خپلواکۍ شروع لزانه کیږي. کله چې لزانه وشو بیا ټولنه یې مني، ګوري چې دا څوک چې په اصطلاح د زمام د امور په غاړه دي خپل څه کوي. زه په دې برخه کې په دې باندې موافقه یم چې په هغه وخت کې دوی کچېره ازادي د خزو د پاره غوښتله، په دې معنی چې خپل خزای پټکړي او خلکو به ویل دا د نورو خلکو خزو ته ازادي غواړي، ځانته یې نه غواړي. اغید خطر مهمه خبرم دا و چې هغه باید لزانه پیل کړی وای چې لزانه پیل کړ.
ملکه ثریا په 1918 میلادي کال د اپریل په 16 نیټه په ایتالیا کې وفات شو چې د ایتالیا حکومتي چارواکو د هغې جنازه په ځانګړو شاهي مراسمو کابل ته واستوله. بیا وروسته په نظامی تیاره کې ننګرهار ولایت ته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې یوړل شو او د شاه امان الله خان سره په نږدې هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. استاد زرغونه زیور وایي له ملکه ثریا په الهام نورې ښځې هم کولای شي چې مبارزه وکړي او لاسته راوړنې ولري.
ملکه ثریا د ژوند نه میرمنې دا اغسته شي چې ښځې او نارینه ټول مساوي حقوق لري او بل دا دی چې نارینه او ښځې چې دي دا خدای پاک مخلوق دی، دوی ته خدای پاک یو ډول استعدادونه ورکړي دي. خو دا چې مثلا ښځو ته موقع نه برابرېږي یا نه ورکول کېږي یا جرأت نه ورکول کېږي، د دغه هغه نه موږ دا نتیجه اغسته شو چې هر ښځه هم کول شي د نارینه او په څنګ کې هماغه سي مقام ترلاسه کړي، هماغه زده کړې وکړي، هماغه تحصیل وکړي، هماغه نه په اجتماعي کارونو کې برخه واخلي. یعنی د ښځې او د نارینه ترمنځ هیڅ فرق نشته دی، خو چې دوی ته موقع برابر شي او دوی خپل هم جرأت وکړي او کار وکړي، زحمت وباسي.
درنو اوریدونکو دا وا د دیونی د نیمه نړۍ خبرونه تر بیا خ وخت ولري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام. لکه د کاندیدانو ژوند ته امیدوار او لکه د انتخاباتو د کمیسیون کمشنران تازه او محسوسی، انتخاباتي کمپاینونه بیا پیل شول او د برق په پایو د کورونو په دیوالونو او واټونو پر سر د کاندیدانو رنگا رنگ عکسونه ځوړند دي. لکه د فلمی اکټرانو ډول ډول اکټونه پکې کړي دي، له څنګه مخامخ، له پاسه، له ښکته، له لونګۍ سره، له پټو سره، له چپنې او قرقلي سره، سرتور د وینا په حال کې، د مصنوعي خندا په حال کې، له خلکو سره د پوښتنې کولو په شکل او نورو لسګونو ډوله غټه وړه عکسونه. د خبرونې په پیل کې مو د یو رپورټ د جوړولو له جریان نه خبرو.
تو
ته بلاړه شي او د چوروالۍ د کارونو په باره کې به یو راپورټ جوړ کړي.
ښه صاحب، څه ډول؟
داسې چې یو سړی شکایت کوي، یو سړی د چوروالۍ له کارونو راځي او یو بل د چوروالۍ د کارونو په کیسه کې هم نه وي.
ښه، خو که داسې کسان پیدا نه شي بیا څنګه وکم؟
پیدا کېږي، خو پام دی چې د کور غړي دې ونه غږې، چې زه یې غږونه پېژنم. سم حقیقی کسان پیدا که او خب باس ور سره وکه.
خواه صاحب،
زنو سو اکسونم واخله.
دی مارکیتونو که دی سنترونو؟
دی خار دی وزیاد، دی کسافاتو دی دیرویو، بخار که دی گلانو او درد و نور.
خواه صاحب،
زنو سبا پر دی رپورت جور که.
ورورا، تا وداری؟
چه دی ویل؟
اجازه ده چی اصو پختنی در نوکم؟
او اجازه ده.
زه دی غرمی رادیو خبریالایم، د ښار او چوروالۍ په هکله پوښتنې درڅخه کوم.
څه ډول پوښتنې رانه کوي؟
ته به راته ووایې چې د چوروالۍ له کار نه راضي یې که نه. چوروالۍ د ښار د پاک ساتلو په برخه کې څه کړي دي؟
والله که پوهېږم. ته ووایه چې څه ووایم.
شکایت وکه، ووایه چې چوروالۍ هیڅ کار نه دی کړی، ښار چټل دی، هر ځای د کثافاتو ډیری دي.
ښه، ښار چټل دی، کثافات پراته دي، کثافات پراته دي.
د ما خبرې ما تکراروه، ته په خپل زړه هم دا خبرې وکه وروره.
نه مې دیز ده.
دومره هم نشي ویلی چې ښار چټل دی، کثافات زیات دي، پکې چوروالۍ کار نه کوي، بې نظمي ده ډېره.
نه، چې څه مې زده هغه مې درته وویل.
مدیر بیا وایي صحیح غږونه نه راوړي، اوس به نو دا څنګه پوه کړم؟ سلام.
وعلیکم السلام.
د غرمې راډیو خبریاله یم، که د چوروالۍ د کارونو او خدمت په باره کې څه راته ووایې.
څه به درته ووایم؟
څه دې چې لیدلی دي د هغه په هکله راته ووایه. مثلا راته ووایه چې چوروالۍ د ښار د پاکولو لپاره ډېرې پروژې پر مخ بیایي، نوې کثافت دانۍ هر ځای ایښې دي، ګلان یې کرلي، نیالګیو ته اوبه ورکوي، دا ډول نورې خبرې وکړه.
خو همدا خبرې دې د کورنۍ په یو چا ووایه. ما ته اجازه نشته چې په راډیو کې خبرې وکړم.
نو بیا څه ته راته ولاړې؟
دغه لبسیرین مې دې خوښ شو او نام خدا پیکی چې څنګه ښه جوړ کړی دی. ریډیوم د رنګ ناخون سره یو ډول رنګ لري. دا ولیدې چې چیرې ټولې کړي دي؟
په کور کې مې خپله ټولې کړي دي.
نام خدا، نام خدا له نظره نشه.
هسې دې د ما وخت را ضایع کړ چې کوم بل څوک را پیدا کړم او خبرې پرې وکړم. ګومان نه کوم چې دا راپورټ به تکمیل شي.
هغه عاشقانه لیک واورئ چې وی خون کې خپل عاشق ته لیکلی دی.
ګرانا، د ما د میلیون په طاقت میلیون سلامونه ومنه. خدای دې وکړي چې هیڅکله هم د ژوند له کسر لاندې را نه شي. خدای دې ژوند په صفر کې له ضربېدو ساته. ګرانه، د هجران ورځې دي لکه د ټولګي په توره تخته چې خط نه وي شوی، همداسې تورې ښکاري. غمونه دي لکه د ازموینو د نتایجو جمع کوم، منفي کوم او ضربوم، تقسیموم، خو بیا هم نتیجه غلطه راوتلې وي. د زړه سره کاشکې د نورو شاګردانو غوندې هر ورځ په لومړي کتار کې مخامخ راته ناست وای او زما خبرو ته دې لکه د لایقه شاګرد غوږ نیولی وای. ما د مینې لکچر درکولی او تا پوښتنې کولی، یا ما پوښتنې کولی او تا ځواب راکولی، او یو ځل په کوم سوال کې بند شوی وای چې قرار مې په مخ له مینې ډکه څپېړه درکړی وای او د تا مخ له شرمه تک سور اوښتی وای. ګرانه، غمونه دي لکه د ښو او لایقه شاګردانو هېڅکله هم غیر حاضري نه کوي او تل حاضر وي. تر اوسه یې نه د ناروغۍ رقه رالېږلې او نه هم د ضروري کار. خو مثال دي لکه د شوخو او نارامه شاګردانو همیشه غیر حاضر وي. کاشکې زه د ښوونځي مدیره او ته مې اداري مامور وای چې تل مې امر در باندې کولی او یو مکتوب مې څو ځله در باندې لیکلی، نه مې غیر حاضرۍ ته پرېښودلی او نه مې له دفتره وتلو ته. تل همداسې مخامخ راته ناست وای او د کارونو مشورې دې راکولی. ګرانه، که هر څومره درته ولیکم بیا مې زړه نه تشیږي او لکه د زړو کتابونو بوجۍ همداسې ډک پاتې وي. له زړه نه مې د ښوونځي تاویلخانه جوړه شوې او تل ستا د بې وفایۍ زړې او شکېدلې پاڼې د غمونو له ګردونو لاندې پکې پرتې وي. ګرانه،
د خیال په تباشیر دی د یادونو کرخې د هجران په توره تخته لیکم او رانوم. هیله ده لکه د ادارې میز روغ او لکه د مفتش دوسیه تکړه اوسې. ستا مینه سینزله کیمیا. او په پای کې مو یو روغتون ته بیایو چې خبر شئ ډاکتران ناروغانو ته ولې حق و ناق معاینات ورکوي.
ډاکټر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام، دغلته کینه.
ښه ډاکټر صاحب،
څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب؟ سری گنگسی
چې پورته شم په سترګو مې تپه تیاره شي ډاکټر
صاحب. ښه ښه، ناروغي دي خطرناکه راته ښکاري، خو چرت مه وهه، لکه ګل غوندې به جوړه شي.
نو ته څه وایې چې څه ناروغي مې ده؟
والله اوس خو څه نسم ویلی، دا به له معایناتو وروسته معلومه شي. ته به لومړی د سر سیټي سکان وکړې، بیا به د سږیو عکس واخلې. دغه 15 ډوله د وینې معاینات دي، دا به وکړې. بیا به د ادرار معاینات وکړې، او له هغه وروسته به د ډکو میتیازو معاینات وکړې. او چې دا ټول دي وکړه، بیا به ایم آر آی معاینه وکړې، او له هغه وروسته به د معدې اندوسکوپي وکړې، بیا به د ګیډې تلویزیوني معاینات وکړې. چې دا ټول معاینات وشوه، نتیجه به یې بیا مات.
ډاکټر صاحب، د زړه د ګراف خو دی ونه ویل؟
او ښه سو چې راپه یاد دې کړه، د زړه ګراف به مو اخلي.
نو دا دومره معایناتو ته څه اړتیا ده؟
خورې دا روغتون دی، تر څو چې د ناروغ اصلي مشکل پیدا نه کړي نه پرېږدي.
دا مفت کېږي که پیسې اخلي؟
پیسې اخلي.
نو بیا خو او داسې سرګنګ سخایم، دومره پیسې نه لرو چې دا ټول معاینات دې وکړو.
که دلته تداوي کوې نو دا معاینات به خامخا کوې، د دې روغتون همدغه قانون دی.
نو ته څه وایې؟ ته خو ډاکټر یې، پوهېږې؟
والله زه ته نشم ویلی. اوسني ډاکټران هر څه د معایناتو د نتیجې له مخې وایي.
ولې ډاکټر صاحب؟
ځکه چې دا دومره د معایناتو قیمتي ماشینونه خو یې د نمایش لپاره نه دي راوړي، د ګټې اخیستلو لپاره یې راوړي دي چې ګټه پې وکړي.
نو څوک چې پیسې نه لري هغه څه وکړي ډاکټر صاحب؟
هغه دې یوناني طبیب ته ورشي، یا د پاکستان او هند ته لاړ شي.
ډاکټر صاحب، که د تا شخصي معاینه خانې ته درسم څنګه به وي؟
هلته هم همدا معاینات دي، ځکه چې معاینه خانه مې د تشخیصیه کلینیک مربوط ده، او هلته هم همدا ډول قانون چلیږي.
ډاکټر صاحب، نو د تاسې څه ګټه ده پکې؟
موږ ته په هره معاینه ځانګړې فیصدي ګټه راکوي.
نو دا ګټه ټولې تاسې کوئ، نو موږ څه وکړو؟
تاسې ناروغېږئ مه، پله لاره نه لرئ.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، ستاره مینی، هیله زرمتی، یاسمین حکمت، او زه حیا اوریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 3.
I know.
مین بند پیلے گی زمین نرے نرے خوگی گی زمین نرے 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 نرے